تشریم تانون این برنامه میکروفون شما، موضوع ما هم نظافت و پاکی در شهر و منطقه تان و مسئولیت شما. حالا در نیم ساعت پیش رو همراه حسمت سالان باشید. خوش آمدین شما.
دیر زیاد من این کور بدن قدر من آوردون که عطب جشفید دی سات پخ پروانه که پا راپورون لرو پا راپورونو پسر که آوری چه افغان امنیتی زواکونه وی چه در کندوز در قلعیزال ولسوالی در برتنی ولو لپاره پلانون لری. خو تر هر چه ورندی در دی سات خبرونه. د هندیا او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په دزو کې دوه ملکیان ووژل شول. د ایران ولسمشر د جمعې د ورځې انتخابات د ایرانیانو لپاره د تاریخي پریکړې ورځ وبلله، او په بوسنیا کې د یوې الوتکې د لوېدو له کبله 15 تنه مړه شول. د خبرونو تفصیل. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاستوي درې سوه څلور شپېته بې ځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د بې ځایه شویو له هرې کورنۍ سره د ډاکار موسسې او د ناروې د مهاجرت د ادارې په همکارۍ 10,000 افغانۍ نغد مرسته هم شوې ده. د کندوز د والي ویان محمود دانش تېره شپه ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل، پر نخدی مرستی سربیره د لوبیا، دالو او د جامو او د تشناب د وسایلو په ګډون ولس قلم مواد هرې کورنۍ ته ورکړی شوې دي. سلګونه کورنۍ د کندوز د قلعیزال، خانآباد، باغی میری او یو شمېر نورو سیمو د ناامنیو له امله کندوز ښار ته کډه شوې دي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي، افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. محمد محقق بامیان ولایت ته په سفر کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل، په افغانستان کې د امریکا حضور د متحدو ایالاتونو د نوي حکومت په پریکړو پورې تړلی دی.
بستګي دروي که امریکا خودشان میخواد چې نقش داشته
دا په دې پورې تړلی ده چې په خپل امریکا څه ډول رول غواړي. آیا له افغانستان ووزي؟ آیا غواړي د افغانستان په نوم له یوې جبهې څخه ووزي؟ او یا دا ده چې نه غواړي افغانستان بیا تروریزم ته وسپاري؟ دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او کنه. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 8,400 سرتیری لري چې زیاتره د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنی او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو دنده لري. بریتانیایی رسنه خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایی ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. راپورونه وایي چې د بریتانیا د یوې محکمې قاضي پریکړه کړې ده چې دغه 12 کلن افغان هلک ته د ټولنیزې څارنې مرسته ورکړی شي. د بریتانیا هاف پوست خپرونه وایي دغه هلک ویلي چې مور یې په دې هدف چې دی به په بریتانیا کې آرامه ژوند وکړي لندن ته ولیږه. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. دواړه خواوې یو بل د تیری ورځې د برید له کبله ملامتوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ملکی ادارې ویلي چې په دې وسلواله نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې جګړې له امله چې یو ساعت یې دوام وکړ درې ملکیان ژوبل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، د افریقا او اروپا لپاره د چین د ورېښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړې. چارواکو پرون شنبه وویل دا موافقې پر هغې 500 میلیارد ډالري ژمنې سربیره دي چې مخکې د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز یا کوریډور لپاره شوې وې. د ایران ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وایي هیواد د یوې تاریخي پریکړې په درشل کې دی. ټاکل شوې ده چې راتلونکي جمعه یعنی د می په 19مه په ایران کې د ولسمشر انتخابات وشي. حسن روحانی پرون د تهران په ازادي میدان کې خپلو شاوخوا 40,000 پلویانو ته وینا وکړه. اتش پیته کلن روحانی وویل باید پرې نژړو چې ایران بیا موزوي شي. نموړې په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره کاندید دی. د تهران شاروال محمد باقر قالیباف او محافظه کار ابراهیم رئیسی د میدن 19 په انتخاباتو کې د روحانی نږدې سیالان بلل کیږي. د بوسنیا هرزګوینا موستر شارته نږدې پرون یو وړه ملکی الوتکه ولوي د چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د سیمې د پولیسو یو افسر ویلي چې په وژل شویو کې درې ماشومان دي. راپور نه وایي تر دې مخکې چې الوتکه پرمځکه ولګیږي اوري واخیست او ټوله سپرلې مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیوکیا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو په ډزو څلور ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. د اوکراین د ختیز دونیتسک سیمې والي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تیر ماښام په ډزو کې د څلورو وژل شویو په منځ کې درې ښځې دي. د اوکراین حکومتي ځواکونه له 2014 میلادي کال راهیسې د دې هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک له هغو اسلوالو سره جګړه کوي چې کیف وای روسیې مالی او پوزي ملاتړ کوي. د اوکراین د ختیس په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 9,500 کسان وژل شوی دي. او پرتګالی سندری د یوروویژن د کالنی مسابقې لومړی مقام وګاټه. اټکل کیږي چې دا مسابقه په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیون تنو په مستقیم ډول کتلې وي. په دې سیالۍ کې چې د تیر کال د ګټونکو هیواد اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه، د پرتګالی سندرغاړي سالوادور سوبرال سندری لومړی مقام خپل کړ. د پرتګالی سندرغاړي سالوادور سوبرال سندره تیر کال اوکراینی سندری لومړی مقام ترلاسه کړی و. سش کال دوهم مقام بلغاریا او دریم مالدوویایي سندری وګټ. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 اف ام 3.15 څپه خبري شي. په همدغه څپو د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د آزادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې د کندوز د قلعه زال د برتنیولو لپاره پراخ عملیات پیلیږي.
ان شاء الله په همدغه روانه جمعه کې به مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګوري.
د اورزګان امنیه قومندان وایي په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د لری پرتو سیمو د ځواکونو د تجهیز غوښتنه کوي.
دا درې کال کیږي موږ وزرونه کوو ناری وای چې خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکه.
د ګوندونو ترمنځ د توندو الفاظو پر کارولو ځینو وکیلانو او کارپوهانو اندېښنه ښکاره کړه. د دې یو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو مطالب، راپورونه، خبرونه او مرکه په ویب پاڼه کې اوریدلای او همدارس لوستلای شي. د شمال ختیز د اته سپینزر زون د پولیسو قومندان وای د کندوز د قلایزال ولسوالی د بیرتنیولو پلان چمتو دی او ډیر ژر به د ولسوالی بیرتهونی ول شي. مل پاسوال شیر عزیز کامول ازادي رادیو ته ول چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوزي عملیات وشي چې د دولت وسلوال مخالفان مرکزونه او پټنځایونه پکې لري. د کندوز په ځانګړي ډول د دې ولایت د قلایزال ولسوالی د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د اته سو اته سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کامول وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلواله مخالفانو څخه د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کاموال تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلعهزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په کندوز کې له مشتو ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلعهزال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نوی مشکل نه لرو او هغې لپاره پلان لرو. انشاءالله په همدغه روانه جمعه کې به د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګورئ. زموږ دلته پلان ده چې موږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دن باید دغه ټول موږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د 1800 زون د پولیسو مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 25 قوماندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مئی میاشت په شپږمه نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلعهزال ولسوالۍ ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمېر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار وتړله. د 1800 زون د پولیسو مشر شیر عزیز کامول وایي د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شا تمبول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستیو جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړې دي او وروستیو جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د قلعهزال ولسوالۍ یوه میرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته ویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
طفله کوم امه افتوی دمه چهار دیوالی هستیم.
قلعهزال ولسوالۍ کې جنگ و موږ مجبور شو چې لخپلو سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خود اته سو اته سپین زر زوند پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواخ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکو کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شاوخوا یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
سره له دې چې امنیتي چارواکي د کندوز د ناامنو سیمو د تصفیه کولو ډاډ ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د هیواد په امنیتي وضعیت په تیره بیا د کندوز پر وضعیت اندېښنه شوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه دي دا ستونزې هوارې کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په عین وخت کې د جرګې ځینو غړیو د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو غوښتنه وکړه او ویل چې ځینې امنیتي ځواکونه سم تجهیز شوي نه دي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د جرګې د غړو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
بیکاری ناامنی بیوزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمی وویل ولسی جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیت قماندان د معلوماتو له مخې وویل یاد ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د دې د خلی خبرې کوم د درې کال کیږي موږ وزرونه کوو نارې وایي د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړای سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبیدالله بارکزی وایي چې مرستندوی هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
پیواز د دې خارجان فوجان را لیږي، فوجان د نرا لیږي. زموږ وردو زموږ پولیس زموږ نظام دی تقویه کې موږ یو نظام لرو، وردو لرو، پولیس لرو. دا د حل لار نه ده. زموږ جنگ دی نه وژدی.
ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلیږل شوي او په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجیا او 15 دقیقې شپې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ستونزې شته. د لوی درسیز مرسیال مراد علي مراد پرون شنبه ازادي رادیو ته ویل افغانستان په دې برخه کې خپل ټول معلومات د قاطع ملاتړ ماموریت اخلي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو او د روسي جټ الوتکو د پروازونو په اړه تر خپرو شویو راپورونو وروسته د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د هوایي کنټرول په برخه کې ستونزې لري. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې په شمال کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو د موضوع پر څېړلو بوخت دی، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره د وسلوالو مخالفینو روان جنگ د بهرنیو له مرستو پرته ممکن نه دی او په دې برخه کې د هوایي کنټرول ستونزې هم نشي را دولای. دا چې په دې ورځو کې کوم هیواد دوی ته وسلې ورکړي دا تر اوسه روښانه نه ده. موږ د فضایي کنټرول په برخه کې خپل ستونزې لرو او په دې برخه کې ډېر معلومات د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه اخلو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سرپل ولایت سیمه ییزو چارواکو له وسلوالو مخالفینو سره د ناپېژانده هیلیکوپټرو د مرستو وویل او د بدخشان پیشکاشم سیمه کې بیا ځایي اوسیدونکو د روسي جټ الوتکو له پروازونو ویلي دي. دفاع وزارت د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره شمالي ولایتونو ته پلاوی ولیګو او ویل چې کدا سرغړونې ثابت شي جدي اقدامات به وکړي. د دغه پلاوی مشر مراد علي مراد وایي د څېړنو په اړه له هم وروسته پریکړې ته چې وخی حقیقت څه دی نه دی رسیدلی. افغان حکومت له دې وړاندې د کپ په میاشت کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په هوایي حریم د تریل کابل هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي حریم د 2000 لومړي کال رئیس د بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولېږي، د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قومندان عبدالوهاب وردګ وایي د 1400 کالونو په تیرېدو دا هیواد لا هم هوایي دفاعي سیستم نه لري، خو نوموړی وایي چې په دې برخه کې پالیسي جوړه شوې ده.
پالیسي جوړه شوې ده نو چې څه وخت به عمل په وکول شي موږ به څه وخت امکانات پیدا کړو هغه معلومه نه ده.
له دې وړاندې ټاکل شوی و چې تیر کال د فضایي حریم د کنټرول چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شوی وای. کارپوان وایي په دې برخه کې د کدرونو نه روزل دا هدف سخت کړی او ممکن دفاع وزارت تر ډیره پورې له ورته ستونزو سره مخ وي. د دې ډلې سید مهدی سیدی وایي دې کار ته هر اړخیز چمتووالی خورا مهم دی چې لا هم د بهرنیانو له مرستو پرته ستونزمن دی.
له بلې خوا د اروزګان امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د اروزګان ولایت امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکنیو امنیه قومندانانو په مهال دا وسلې بې درکه شوې دي. په عین وخت کې یو مخکنی امنیه قومندان د سنگری دغه ادعاوې رد کړې او ویل چې دا وسلې په جنگ کې تخریب شوې خو چا لزان سره وړی نه دی یا غلا شوی نه دی. په دې اړه نور حل اورزګان څخه د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میله سپکې او درنې وسلې نه درک دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نوموړی وایي چې دغه وسلې د مخکنی امنیه کمانډانانو پر مهال ورکې شوي چې یو شمېر هغوی خپله هم ورسره وړي دي. ښاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کمانډان په وخت کې ورکې شوي دي.
بکومکی آیت با صلاحیت وزارت دغه
زچ کله اورزګان تراغلم د کومندان په هیڅ سلاوی کمی وي او ورسته می د کورنی چارو د وزارت د وایحت په همکاري پلټنې پیل کړي چې دغه پلټونو په فایل کې موږ دا معلوم کړ چې 3000 میل سپکه او درنې وسلې نه درک دي. موږ وټوانیدو 2000 میل سلامو پیدا کړه خو 1000 میل لا هم نه درک ده.
2000 میل سلای طلب شوه درته تثبیت کنیم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینه امنیه کمانډان غلام سخی روغ لیونی هم د امنی چې وسلې ورکې دي خو د سنگری دغه ادعاوی په کلکه کړه دوی چې وایي ګڼي مخکینه امنیه کمانډانانو وسلې له ځان سره وړې دي. نوموړی وایي چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب شوی او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپور مرکزی ادارې ته نه دی ورکول شوی.
یعنی دا ورکې نه دي دا سلګاری چې مطلب شوی دشمن وړي او مطلب راپور نه تر څو وایي هغه وخت چې بچولا خان کمانډان د میو هغه نه ولته ابدالي شو هغه ورته سلاګانې نه درکړي.
دا په داسې حال کې ده چې اروزګان ولایت ته په تېر یوه کال کې څه باندې اووه امنیه قمندانان راغله او بیرته ولاړه، چې د یو سرچینې د معلوماتو له مخې اوسنی امنیه قمندان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د 404 میوانزون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی. خو له دې ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا په دې اړه ناخبرې شي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته د وسلې ورکېدل هیڅ د منلو وړ نه دي او موږ په دې اړه پلټنې کوو. ښاغلی دانش وایي موږ تر اوسه په دې اړه معلومات نه لرو. زموږ ټولې وسلې چې موږ هر چا تور کړي دي هغه په هغه پسې کوي دي. دا چې دوی وایي زر میله وسلې ورکې دي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په دې اړه موږ پلټنې کوو. دا یادونه وړ ده چې سمو د مخکې د دغه ولایت والی محمد نظیر خروټی له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي و چې د دغه ولایت پولیس د پوځي تجهیزاتو له کمی سره مخ دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په یاد لري چې له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي. نن په دې خبرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د خپل ماحول یا چاپیریال په پاک ساتلو کې څومره برخه اخلي. شاوخوا ته مو پلاستیکونه او نورې خځلې اچوي او که نه اچوي، څومره د چاپیریال په پاکولو کې تاسو په خپله رول لرې او برخه اخلئ. هیله ده چې سرلوسه د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې د دې موضوع په اړه لنډ نظر راواستوئ او د خپرونې په وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ټلیفون درته اعلانوو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې، ولسمشر ترامپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه نه ده کړې. د لیکنې په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر ماکماستر څرګندونې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په دې اړه له خپل رسمي بهرني سفر وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ماکماستر ویلي ولسمشر غواړي د پوځیانو د شمیر د زیاتولو د پلان په باب زموږ د متحدانو نظر هم واوري. د امریکا ولسمشر په پام کې لري روانه میلادي میاشت سعودي عربستان، ایټالیا، اسرائیل او بلجیم ته سفر وکړي. ولسمشر به د ناټو په سرمشریز کې هم چې د می پر 15مه په بروکسل کې جوړیږي او د جی و یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې چې په بل ورځ په ایټالیا کې جوړیږي د متحدانو د نظر اخیستو فرصت ولري. ورځپاڼې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ښاغلی ماکماستر هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي په څو اونیو کې به موږ یوې پریکړې ته ورسیږو او دا په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د موجوده ستونزو په وړاندې د یوې اغیزناکې ستراتیژۍ د طرحې لپاره یو فرصت دی. په داسې حال کې چې د امریکا متحد ایالاتونو افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو لا هم خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، بلې امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس بیا پر دې مسأله لیکنه خپره کړې چې امریکا شایي د ناټو له نورو غړو هیوادونو غوښتنه وکړي څو افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د لیکنې په پیل کې د یو امریکایي جنرال په حواله راغلي دغه اضافي ځواکونه د دې لپاره غوښتل کېږي چې د افغان قواوو په روزنه او سلام مشوره کې مرسته وکړي. دوی به د امریکا تر مشرۍ لاندې د ټوریزم ضد ماموریت کې هم همکاري ولري. سټارس اند سټرایپس رسپانې لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ځي چې د ناټو د نورو اوویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور ښاغلی ډانفورد به په دې اړه د دې پوځي تړون له غړو هیوادونو سره پر دې بحث وکړي چې پر وسلولو طالبانو او نورو تروریستي ډلو د فشار راوستلو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو د پوځیانو د شمیر زیاتول مهم دي څو د دغه هیواد امنیتي وضعیت له لا خرابېدو وساتي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 نړیوال سرتیري دی راځي چې څه باندې 1,300 امریکایان دي.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ناسم او توندو الفاظو کارول د افغانستان په خیر نه دي او دوی اندیشمن کړي دي. د ولسی جرګې رئیس د جرګې په پرونی خونډه کې وویل چې ټول سیاسي ګوندونه باید د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو له کارولو ځان وساتي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د راتلونکو لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامه ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره واړی د سولې بهیر لګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امر الله صالح 13 ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی وو. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکخ ګوندونه دي چې زیات شمیر غړي لري. د دواړو ګوندونو په تیره کې سخت وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګون افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې وی ولسی غونډې ته وویل د طالبانو سیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. لدی ورسته جمعیت اسلامي د دی ګوند درلنشاه د مشرطه محمد نور لقوله یو خبر پانه خبره کړه او پکې له حزب اسلامي غوښتنه شوی و چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په درس د کنایه ډول ادبیاتو لکارونه ډډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګي اداري پلاوی هم له یاد دواړو ګوندونو غوړي چې د سلیقوي چلن پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. د دغه جرګي لومړی مرستيال محمد علمی زیدیار د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل
حالات پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالح او ګټو په مورد کې فکر وکړي او د
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اصلاح په هدف انتقاد وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه د ولش پښتو یو اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د فرانسې تر ټولو ځوان منتخب ولسمشر ایمانوئل مکرون نن لوړه کوي او په رسمي ډول د خپل هیواد مسؤلیت په غاړه اخلي. مکرون د ولسمشر د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل سخت دریځ سیالي مارین لوپین ته مات ورکړه. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
منځلارې سیاستوال 9 ایمانوئل مکرون نن په رسمي ډول د فرانسې ولسمشر کیږي. د پاریس په الیزی ماڼۍ کې د مکرون د لوړې په مراسمو سره به د فرانسو اولاند د جمهوري ریاست 15 دوره پای ته ورسیږي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ایمانوئل مکرون د کامیابۍ یوه ورځ وروسته اولاند ویل هغه به د یو عادي وګړي په توګه د فرانسې وضعیت ته متوجه وي او اوس باید مکرون د هیواد د چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د دوشنبه پر ورځ د مکرون د لوړې لمراسم وروسته به زه د فرانسې او عادي وګړی یم، هغه وګړی چې د خپل هیواد وضعیت ته باید پام وي. زه به چمتو یم چې هرې پوښتنې ته ځواب ویم او ګټور اوسم. اوس باید ایمانوئل مکرون د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری آژانس وی د لوړې لمراسم وروسته به مکرون یو کس د فرانسې د صدر اعظم په توګه معرفي کړي چې دنده به پر راتلونکي جون میاشت کې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مخ وړل وي. د ایمانوئل مکرون ګوند د پارلماني انتخاباتو لپاره د 428 کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی دی. منځلارې ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 68 رایو په ترلاسه کولو سره خپل سیالې مارین لوپین ته ماته ورکړه. مېرمن لوپین له اروپای ټولنې څخه د فرانسې د وتلو غوښتونکې و، خو مکرون له خپل بری وروسته له اروپای ټولنې سره د پاریس د اړیکو د ټینګوالي ډاډ ورکړ.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message.
دا وی زه له فرانسې له حیاتي ګټو له تصویر او پیغام دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا او له ګډو خلکو به دفاع وکړم. زمونږ مدنیت، زمونږ د ژوند څرنګوالی، زمونږ آزادي، زمونږ ارزښتونه او هیلې مو په خطر کې دي. ګنشمیر اروپای مشرانو د فرانسې په انتخاباتو کې د ماکرون له کامیابی وروسته د آرامۍ ساه واخیسته او د هغه د بری هر کله وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ماکرون کامیابی د متحد اروپا لپاره یو پیاوړی بریالیتوب ونمو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ایمانوئل ماکرون ته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ایمانوئل ماکرون د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر دی چې له خپلې 64 کلنې مېرمنې سره چې د ده ښوونکې وه د پاریس الیزه مڼې ته رسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 340 بې ځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي. د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. برتانیې رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه کشمیر سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نوي موافقې لاسلیک کړې. د ایران ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وایي هیواد یې د یوې تاریخي پریکړې په درشل کې دی. د بوسنی هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکي الوتکه ولویده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیویکا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غشتونکو په ډزو 4 ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. او پرتګالۍ سندری د یوروویژن د سندرو د کالنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پاکی و سترگی خانه، منطقه، شهر، کوچه و هر جا که هستین برای شما تا چی حد ارزش داره؟ آیا علاوه بر این که به فکر پاکی خانه تان هستین، تا چی حد به نظافت منطقه و محلی که زندگی میکنین رفت آمد دارین و یا هم برای مدت کوتاه و دراز در اونجا بسر میبرین توجه دارین؟ در هر کشور از دنیا علاوه بر دولت و نهادهای چون شاروالی و اداره های محیط زیست، مردم خیلی در این باره احساس مسئولیت میکنن، ولی در افغانستان به این مورد توجه کمتر صورت میگیره و بیشتر کار را به دوش دولت میگذارند و در اخیر گله های هم صورت میگیره که دولت توجه نکرده. آیا واقعا دولت مسئولیت داره که با گذاشتن البته سطل یا بیرل کثافات باز هم برای هر یک بگوید که کثافات را در محل مشخص از او بگذارین؟ از کابل شروع تا هر منطقه و شهر دیگر مردم زیاد در این مورد احساس مسئولیت نمیکنن. اگر شما در این مورد نظر دارین، چی از نظر دینی و چی از نظر فرهنگ شهرنشینی، توصیه شما برای چنین افراد که اصلا به فکر نظافت و پاکی منطقه و محل خود نیستند چیست؟ در برنامه امروز میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان میزبان شما با همین موضوع خواهیم بود.
نعیمی صاحب، پدې منځ کې چې تا دا خبری کولی، ما د پیغامونو ته کتل. په پیغامونو کې یو پیغام د شاغل ستومان دی چې د خاص روزګان له ولسوالۍ څخه راستولی دی. دی وایي چې نظافت د ایمان برخه ده، یعنی ایمان جز دی. نو د خبرې لا زیات زما پام دې موضوع ته راوړو. په داس حال کې چې زموږ د ایمان جز دی، نو معلومیږي چې موږ ایمان ډېر کمزورې دی. هغه خلک چې د ایمان جز نه بولي، هغوی څومره زیات نظافت ته توجه کوي او موږ چې د ایمان جز یې ګڼو بیا هیڅ توجه نه کوو، تقریبا صفر کې ده. که ته وګورې چې یو څوک به کیله خوري په سړک پې غورځوي، پلاستیک په سړک غورځوي، کاغذ به په سړک غورځوي، نسوار به په سړک اچوي، نو هر شی هم دست در واخله په دې پسې نه ګرځي چې دا خو د دوی صحت ته نقص کوي، د ماشومانو صحت ته یې نقص کوي، او په مجموع کې خو هغه د ایمان جز ده، لیکن بیا هم بولې پام نه کوي. علت څه دی؟ صرف دغه مسله به م نه وي چې په ځینو مواردو کې شاید خلک بهانه وکړي چې ښاروالیو بیلرونه یا ټوکرۍ دوی ته نه دي ایښي چې دوی خاکچارو همغه ځای کې واچوي، لیکن که دا هم نه وي خلق کولی شي چې په کڅوړو کې واچوي او په داسې ځای کې دا کثافات واچوي چې هغه تیت نشي په سړکونو، په کوڅو، په کورونو.
بدون شک ای واقعا خیلی مهم است، چون بسیاری ها در اینجا هم مردم کیله میخورن، در کشورهای غربی البته، یا آب مثلا می نوشن، بوتل از او رو در یک پلاستیک یا در یک جای نزد خود نگه می دارن تا زمانی که به نزدیک یک بیرل کثافات یا یک سطل کثافات می رسن، بعد از او در اونجا میگذارنش که یعنی شهر فضایش خراب نشه، کثیف نباشه.
حتی دا کار هم کوي، دغه خلک چې دی ایمان جزه نه ده نظافت،
بله،
اوی پلاستیک په جلا کڅوړه کې اچي،
کاغذ
و نورشن په بل جلا کڅوړه کې اچي، شیشې لا په جلا کڅوړه کې اچي، د دې لپاره چې د خپلو ښاروالیو د کارکوونکو کار اسانه کړي. کنه مسؤلیت نه دی، لیکن دوی بیا هم دا کار کوي. نو موږ چې د ایمان جز موده ولې دا کار نه کوو، ولې دا خو
عامل چی میتونه باشه،
هغه وړ کارونه هم نه کوو. نو هیله ده چې اوریدونکي لکه څنګه چې تر اوسه پرې پیغامونه راستولې دي، د افغان بسیم د تاسو وتلش مری لري، بیا به هم پیغامونه راوستوي، نور پیغامونه به هم راوستوي، او ټلیفون به راوکي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-202-1550 او سکایپ هم لرو،
رادیو دات آزادی آدرس سکایپ ماست. بریم به شنونده نخست ما در برنامه حاضر از طریق تلفن. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
سلامونه جریان اتا تا سلوان سیب تا تا و طول و ریدون کتا
سلام سیب
زاد زای سیب مهربانی کوی
خیر سیلوان دیو سی اینه زمونگ دا پارا خدا پا کار دا چی اول خود زمونگ اوست لکاو یو خود سیدی چی دی خار جواندی و بس بیم خبر ادا دستی دا چی دی کلیواله جواندی اول با دی کلیواله پا جواند در تاوه اگه کم نتاوه کلیوال مطلب دا دی کلی کش تر که مکور دا
اینه
مونگ نبار از سیدی کورون افراته دی اگه دا خپل خزل دی کور گندون اگه دی کور پاتیشونی دا خوراک تی کم کلی دیست یعنی طبیعي اوبه ډېرې ښایسته اوبه د سپینغر نه را روانې دي، دا یعنی دونه چټلې کي دونه چټلې چې بیا یعنې هغه اودس کله خو یو ورځ کې چې هغه اودس کې هم پکې زړه ونه غواړي. نو اول خو زما خواز کورنۍ ته یعنې دغه کار یعنې دا ښځینه ډېرې کوي چې بس دا خپل ګن ټول په دې په دې لښتۍ کې اچوي. زما د خویندونه دا خواست دی چې دغسې کار دي نه کوي، دا ښځلې دي په یو ځای غونډوي، یعنی که پلاستیکونه یې که غزونه یې یو ډیران دې ورته جوړوي اور دې ورکوي، دې نه بیا مونږ تاسو بیا هم ګټه اخیستلی شو، ځکه یعنی مونږ زمیندار خلک یو په ټیلر یو په ټو کې یعنی د سړې په ځای کارولی شو. او دویمه خبره دی ښار ژوند، ښار ژوند خو داسې دی چې زمونږ داسې بعضې ځوانان دي، بیا دا خبره درته تکراروم چې مخکې مې هم درته ویلي چې دغه نورو ملکو ته چې لاړ شي دا زمونږ ځوانان وایي چې خو پلانې ملک ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته دی، هغه په خپله نه دی ښایسته کړی، هغه یو چا ښایسته کړی دی، هغه هلته خلک شته دي، هغه قدر لري دی خپلې دي ونې دي بوټې دي پارک، هغه د نستي ځای دی ښار. یعنی زمونږ ځوانان دي کابل کې چې وګوري بس پیپسي وڅکله، بس بوتل چاته ته خطا کو په لاره کا شیشهیي نو که پلاستیکي وو که خلطې کې سره اخیستي وو چې وی خوړل بس هماغسې بس خطا یې کړل، که مالټې پوستکي وو که د کیلو وو په پارک کې اندسې چټلې. نو ښاروالۍ خو د دې ذمهواره نه ده چې ستا د بس ستا پسې به یو یو کس روان وي، بس چې ته څه خورې او غورځې هغه به بس ستا نه راخلي او پلاستیکي بیا چې ځان وړي بهې. نو په دې کښې به مونږ ښاروالۍ نه مجبور وو، ښاروالۍ په هغه ځای کښې یعنې مسؤوله ده چې هغه د کوڅو ژوند، هغه دیعنې د ښار ژوند، هغه تا ته صفا کړي. ستا دا ذمهوار نه ده چې ستا پسې په هر ځای کښې پارکونو کښې خوشي او ستا پسې به دا یو یو
کوي. سلامت اوسئ سید عارف زاده.
مورد خوب را زازه سیب اشاره کردن سروان سیب که نمیشه که هر کارمند شاروالی در عقب یک نفر باشه که چیره او در شهر مندازه و بعدش او را جمع آوری بکنه.
بینو هم دوم را نفوس نور پکار در شاروالی ته چه هم دوم را مامورین استخدام که یا کارکون که بلا وردون که لرو زن معریفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
زه سردار محمد، تاسې دواړو ته سلامونه مې کوي.
سلامت اوسئ، مهرباني.
څلوېښت کاله مخکې دلته مونږ داسې ژوند درلود لکه اروپا نه مریضي درلودې نه هېڅ مریضي مې پېژندلې نه چې مونږ مریضان یو که نه وي یوه مرالیا به وه نو هغه به همدا درلود د غلابۍ دروازه کښې به یوه ګولۍ به یې راکړي درې ګولۍ په هغه به هم چې خوري روغ جوړ دی یو ډاکټر صاحب ډاکټر حکمت صاحب په اشناغږ راډیو کښې څو ورځې مخکې اخوا ناست وو نو ده ویده چه اولین مرضونه چپتیار چه خرابی پلاستیکونه خرابی در پلاستیکو که وای در کلتوری که کتاسی هر شیوله کوروت پکی وره یا خورات پکی ها چه وره در اولین نقصونه در پلاستیک نگور سوی چه اگر یه پکایید بانی ویده چه گوره در پلاستیکونه باید چه منیسی خو منی نسول اگر در نورم را روان بی دوم سروان صاحب که چېرته دا صحیح ده دا زمیني خو به مونږ دا خپل محافظت وکړو ویالې و پود او پټي نه دا شارو نه به محافظت وکړو اما راغلو سروان صاحب دې کې چې د اواز دا ګاز و باروتو سره به مونږ څه علاج وکړو چې دا بارنۍ اسرائیل پوځونه دلته راغلي دي او را وړي دي ټوله چټلي یې مونږ ته راوړله دغه باروتو او ګاز چې په مونږ باندې استعمالېږي آیا دغه به مونږ ته نقص کوي که به یې نه کوي سروان صاحب ګوره د دې مرض نه بل غټ مرض مونږ ته نشته د وسلام پی پیره
سلامت اوسې سردار محمد صاحب یو مسله بله هم ده چې د مخکېنی اورېدونکي ځاځي صاحب چې ورسه اشاره وکړه وایي موږ ته پکار ده چې ټولې ښځلې او د کثافت وسوځوو په دې خو کې هر شی که سوځوي خو یو شی دې نه سوځوي هغه پلاستیک چې هغه ډېر زیات ضرر لري
و سروان صاحب در بعض از کشورهای جهان آهسته آهسته کمپاین های بر ضد محو پلاستیک آغاز شده چنانچه جرمنی ما در یکی از مقاله ها خوانده بودم که در سال تا 2019 تصمیم دارن پلاستیک را کاملا در دکان ها از بین ببرن اما یکی از مخالفین کلان از ایالات متحده امریکا است چون تولیدات خیلی زیاد از اونا بر پلاستیک استوار است و پلاستیک در اونجا کاملا به صورت مجانی در هر سودا و اینا داده میشه و مصرف کننده بزرگ هم همونا هستند
او په اکثر اروپایی وادونو که په خوابی پلاستیک چه مفت ورکولی پلاستیکی کسوری بله. واسه نور که ویزه که چه
پول میگیرن
کنترول شی چه خلق کم استعمال کنی پا زینو مواردو که کاغذی کسوری واسه ری
بله. رواد شویدی چون کاغذ از بین میره و در
سوزوال کیجی و
سوختانده هم میشن
پاید لری چه پلاستیکی و پلاستیکی کسوری چه په خواب رو بلیجی دیتا په ځینو راپورونو کښې خو ما یو میلیون کال اورېدلی دی چې یو میلیون کال وایي دا په خاوره بدلېږي هغه شی چې زر بیرته په خاوره بدلېږي هغه پروا نه کوي خو هغه شی چې په خاوره زر نه بدلېږي هغه چاپېریال ته ډېر تاوان لري بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو ازادي است مهرباني کړئ شنونده عزیز
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني صاحب
مهرباني کوئ صاحب
سروان صاحب تا ته سلام او جاوید نعیمی صاحب سلام ښکلې موضوع مو غوره کړې ده د چاپېریال ساتنې په هکله نو تقریبا څو شېبې کېږي چې رډیو مې چالان کړه نو دا دې کښې زموږ د ټولو مفصلین د تاسو هم یادونه وکړه چې ښاروالۍ خو نه شي کولی چې مثال د هر کس افغانستان ډېر نفوس دی او ښاروالۍ چې ډېر مامورین وي حد اقل یا به یو لک میله نه دي نو هر سړی د خپل ځان مسؤلیت که چېرته په غاړه واخلي او د خپل ځان نظافت مراد کړي چې د ایمان یو جزم دی فکر نه کوم چې د ښار یوه برخه هم چټله اوسېږي یا د کور یوه برخه یا د کلي یوه برخه نو تېره ورځ هم درته خپل یو عملي مثال در کوم چې د کابل جلال آباد په لویه لار روان وم د یو موټر څخه نو زموږ ګړی مخکې کېده په موټر کښې تقریبا ډېر په زموږ ستاسې جامې کښې چې هغه خلک چې ږیره پرې ایښې وي سپینې جامې وي لږ کوټې په سنه طریقه برابر وي هغې ته خلک احترام لري نو هم هغې مې لیدل چې دا رنګي بوتل یې څکله او دا بوتل به یې وار کړه د سرک هغه نو دا وخت کښې د موټر سپید ډېر وي بوتل چې ځیک شي هم نو خپله د موټر شیشه هم ماته وي دغه راس نو سړک کښې هم ممانعت پیدا کولی شي موټر ته نو زموږ ستاسې د ټولنې نه هېڅ کس خپل د مسؤلیت احساس نه کوي څوک د مسؤلیت احساس نه کوي ستونزه نهشته ده چې هغه به حل نه شي نو دغه راس ښاروالۍ هم ښاروالۍ کښې هم داسې مامورین شته دي چې هغوی کوم سپارل شوي وظیفه وي هغوی هغه په هندوستان په سیسټم سره په هغه سره سرته نه شي رسولی لکه مونږ خپله زه لغمان په پوهنتون کښې یم دلته غینې ما د خلکو کارونه د ښاروالۍ هر سهار وختي چې راپاسېږو له مونږ نه دوی وخت راغلي وي سړکونه پاکوي نو دا چې وروسته بیا خلک خیرنوي نو هر سهار په هغې وخت نه شي قبل کېدلی بیا د ولس هم خلک هم خپل ځان ته متوجه شي چې
خصوصا په د ختیځ ولایتونو کې د کیلې رواج ډېر دی چې خلک یې وخوري او پوټه که سره ته ورته وي نو هغې د وخت کې خلک یو ډول ستونزې سره ښایي چې هر چا پرېکړه راغله بس نو خدای مړ شو نو سر به یې ماتې او ملا به یې ماتې ده نو هغه دفتران هم چې ګرځېږي نو بیا در سړی خپل ځان ته متوجه شو خپل مسئله خپل درک نو فکر کوم چې ستونزه به نه وي.
ډیره زیاته مننه.
تشکر، سلامت باشین. سروان صاحب اگر موافق باشین یک شنونده دیگر بگیریم، بعد از بریم به پیام ها. درست است؟
سمده پیغامونم زکه چه دیر دی نو میربانی که وی آزادی رادیو
بفرمان صاحب، رادیو آزادی است. میربانی کنین صاحب.
نه تلفنی لکه چه قطع شو. خیر،
پیام ها را بگیریم. یا شنونده داریم؟ بله بله، همکار تکنیک ما آقای جلالوف میگن یک شنونده هستن و بعد از بریم به پیام ها. بفرمان صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی شنونده عزیز بفرمایین، صحبت کنین، تماستان با استدیو ما وصل شدن.
مهربانی که وای خبری وکی سیم
فکر میکنم یه شنونده صدای ما را ندارن. خب بریم به پیام ها. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که من روز شهر خود را پاک میکنم و از تمامی افغان ها میخواهیم که شهر و منطقه خود را پاک بسازند و به شهرولی ها کمک بکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده ما تا حد امکان به صفایی خانه و محل خود کوشش میکنیم، نظافت جزء ایمان است. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هجوم مردم از دهات به شهرها، نبود فرهنگ شهرنشینی و واگذار کردن تمامی مسئولیت های صفایی به دوش شهرداری ها در حقیقت سبب ناپاکی شهرها شده و گفتن از هموطنان میخواهیم که در نظافت و سرسبزی شهرشان سهم گرفته و محیطشان را شگوفان بسازند. و عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که حدیث از صفایی نصف ایمان است، باید صفایی مراعات شود.
محمد قاسم زواک بل پیغام که ولیدی ز پخپل دکان د خپل دکان مخه او کور مخه جارو کوم او سړک هم جارو کوم. ټول ولس باید شار پاک وساتي، ځکه یوازې شاروالي نشي کولای چې شار پاک کړي. ستومان له خاص وروزګان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، البته دوی پیغام مخکې ولوستی وایي نظافت د ایمان برخه ده. که هر څومره ده دوی پیغام ولوستل شي بیا هم کم ده. بل اوریدونکي عبدالحق حقانی لیکلي دي هر کس 95% مسئول دی چې چاپیریال خپله پاک کړي، ځکه پاکی د ایمان شرط دی، دوی شرط کړی دی. قاری اسماعیل سعادت له بکوا ولسوالۍ لیکي د چاپیریال ساتنه د نیالګیو په کښېنولو کې زیاته مرسته کوي، اکثره ناروغۍ د چاپیریال د ککړتیا له کمله رامنځته کیږي. دا پیغام بیا د عبدالنافذ سروری و چې له فاریاب څخه راستولی. عزت الله الهم له لوګر له ازر ولسوالۍ لیکي هر څوک باید خپل چاپیریال پاک وساتي چې له یوې طرف له یوې خوا سیمه ښکلې شي او له بلې خوا صحت سالم پاتې شي. بلال احمد له لوګر ولایت لیکي خلک باید په خپله خپل چاپیریال پاک وساتي. د کابل او د لوګر په هوا کې ډیر زیات فرق دی، ځکه چې د لوګر ول به طبعاً چې پاکوي. عصمت الله عاطف د زابل له شاجوی څخه لیکي وای خدای پاک اوسېدل خوښوي. شرافت له زابل څخه البته له خاک افغان ولسوالۍ څخه لیکي د چاپیریال ساتنه ډېرې لاسته راوړنې لري، د صحت لپاره لکه د جامع غوندې خیال ته مثبته توجه کول لازم دي. همداراز محمود نورزی لیکلی دی چې د چاپیریال او د خپل ښار او سیمې پاک ساتل په هر شخص لازمه ده او پکار ده چې ټول خلک دې مسلې ته توجه وکړي.
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن. البته پیام ها باقی مانده و در جریان لابلای برنامه براتون حتما به خانش خواهیم گرفت و میریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندند. بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم سروان صاحب، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه کله افغانم تاسو سره ټلیکه باندې ډېر خپلې انتخاب کړی ده، زه هم غواړم چې یو نظر ورکړم.
مهرباني.
نو لکه څرنګه چې یادونه وشوه بار بار تاسو یادونه وکړله، موږ هم ټول په دېږو چې د افغانستان ستاسو د ایمان جز دی. نو د دې سره په خوا کې خپله نظافت انسانیت یا د بشریت یو ځانګړنه او ښکلا ده. نو دغه نظافت دی چې کوم راتولو سره موږ انسانانو ته یو ځانګړی رنګ ورکول کېږي. یعنې نو اصل کې نظافت دومره یو مهم اصل دی چې په خپله الوتونکي او حیوانات هم د هغې په مراتولو کې موږ تاسو ویني چې په نظافت مراتوي، یعنې خپل د
استوګنی ځای پاک ساتي. نو په افغانستان کې دا فرهنګ ډېر کمزور دی. په نورو ملکونو کې که تاسو هم یادونه وکړل چې هر شخص په ټولنه کې ځان مکلف بولي چې نظافت مراعت کړي، بدبخته په افغانستان کې بیا هیڅ شخص ځان په ټولنه کې حساب نه ګڼي. یعنی داسې فکر نه کوي چې والله که زه دغه د کیلې یو پوټکی دلته وغورځوم یا کوي نه غورځوم، مثلا داسې فکر کوي چې والله دغه یو پوټکی زه په دا سړک باندې وغورځوم نو په دې به څه وشي. دغه یو پوټکی خو نظافت نه ککړی پاس روپیې په دې نه پوهېږي چې دغه یو یو پسته یو دریاب جوړېږي او دغه چاپېریال ککړېږي. نو په دې برخه کښې دوه موضوعات، یو هغه کسان چې اصلا په ټولنه کښې ژوند کوي هغوی هم مسؤول دي، هغوی باید نظافت پاکوالي ته توجه وکړي. بل هغه کسان چې اصلا مکلف دي په همدې برخه کښې، همدا یې وظیفه ده، دم دغه مثلا د ښوونځیو ملازمین د پارکونو هغه ساتونکي هغوی باید خپله ساروالۍ دوی هم زیات مکلف دي، سل سره دوی مکلف دي چې نظافت پاکوالي کښې توجه وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته
دغه پارکونو دغه مسؤولین او زه خپله ډېر دغه ازغالدانۍ دغه شان زه خپله چوي ګورم، نو هلته منطقې اوسېدونکو ازغال یا کثافات را ولوسېږي په دې ازغالدانۍ کښې اچولی اوسېږي. د ازغالدانۍ دومره ډکې شوي اوسېږي چې بالاخره هغه منطقه یې ټوله نیولې اوسېږي ازغال، خو مګر همدا ساروالۍ یا مسؤولین نه را ځي، هغه خپله دنده نه ترسره کوي تر څو دغه ازغالدانۍ پاکه شي. نو په دې برخه کښې موږ ټول مسؤول یو، باید نظافت پاکوالي کښې برخه واخلو او خپل ښار خپله سیمه خپله خریه دا ټول پاک وساتو.
ډېره زیاته مننه،
تشکر، سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، تو خیم د زابل ولایت.
مهربانی کوم،
تاسو او ټول اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهربانی.
بله صاحب، تماس از اینا قطع شد.
پرون هم دی تو خیر تلفن هم دست قطع شوی و خیر بل اوریدون پرون می هم پیاد دیزه که چی پا ترشناس مل ندیخ پراونی که غشتل نظر سرگن که بل اوریدون که هم لروزان معرفی که
یه آزادی رادیو بفرمان. شنونده عزیز، تماستون وصل شده با استودیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسمت سروان، تا تا و پخبرونه که نظر صاحب در سره که کم یو
جاوید نایمی
نظر صاحب تا و طول و ریدون گو تا زلال لکم یه سلامون و اولانده که هم زمانو مم اسمت الله دا نو لکندر تا میاری که نیوالی دا دی پاکوالی دی چاپیریال دی پاکوالی پا باره که موضوع دا.
بله بله، مهربانی.
نو چاپیریال اوله کیسه داسې ده چې مثلا باید موږ اسلام ته نظر وکړو چې اسلام په دې باره کښې څه فرمایلي دي. نو د نبي علیه الصلات وسلام حدیث شریف دی، نو الطهور شطر الایمان، صحیح ده، پاکي د ایمان حصه یا یو جز ده. نو کله چې موږ د اسلام ته وګورو د اسلام په جزئیاتو کښې غور وکړو، موږ ته په خپله هدایات مثلا قوانین قاعدې پرتې دي، اما عملي زندګي موږ کښې سست یو، په عمل کښې هم نه دي را وړي. په دې خاطر زموږ له بېلابېلو ناروغیو سره هم مخامخ یو، که هغه د موږ کور وي، که مثلا دوکان مخه وي، که د کور مخه وي، که په بازار کښې وي، که کوڅه کښې وي، مختلفې ناروغۍ له دې دغه څه پېښېږي چې موږ بې غوره یو، اسلام و طرف کمزوری وي. شروالی به نه منمه، ته شروالی خو یو څو کسان وي، په هره کوڅه د شروالی یو کس نه رسېږي. نو هر سړی له ځانه باید د شروالی نفر جوړ شي، دا احساس کړي چې شروالی نفر خو نه مریدېږي، مریدېږي زما د کور غړی، زما د کور نفر مریدېږي، زه په خپله کښې مریدېږم، دا تکلیف تر شروالی نسبت و ما ته زر را رسېږي، باید دا احساس په ځان کښې پیدا کړو.
بله صاحب، ډېر زیات مننه،
تشکر. سروان صاحب، یک چیزی که مثبت بوده در این اواخر دیدیم، هرچند بعضی شاید کمپاین های به خاطر ازی بوده باشه که عکس های خود را، تصاویر خود را در فیسبوک یا شبکه های اجتماعی بگذارن، اما در مجموع بسیاری از شهروندا در کمپاین های مختلف به شهر میبرن و پاکاری میکنن شهر در لباس که... بله بله، در لباس کارمندان شارولی، خصوصا در کابلی گپ خیلی معمول شده در این آخر. اما باز هم تا که توجه فردی نباشه، اگر 3 میلیون تن مثلا روزانه کثافات خود را در سرکا بندازن، یعنی اگر او کثافات خیلی کم هم باشه، بالاخره یکی یکی خیلی زیاد میشه،
غرط جوری کیم
بدونش. بریم بشنم دیم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است،
مهربانی.
سلام احترامات ما خدمت شما، خدمت
آقای ساروان صاحب با خدمت مجلس محترم خدمت نمایندگان رادیو آزادی
بفرمایید.
جناب ساروان صاحب با قاری عبدالله حضرت هستم باشنده اولاد تخار ولسوالی اشکمیش البته.
بفرمایید.
زنده باشین. جناب ساروان صاحب و جناب نیمی سیم نهایت بزرگوار برای شما بهتر معلوم است که از یک سخو استفاده پلاستیک مثلا از یک طرف استفاده پلاستیک و سختاندن تایرها و امو مثلا بابی که مثلا می پوشه مثلا چپلک و بعضی کلاوش و بعضی چیزا ما را سالانه به دربدری مواجه کرده. ما همه سالا چقدر مریضی ها زیاد سالای صادق شما شاید باشین جناب شاید بودین جناب نعیمی شد که ما قبل از سال 81 شما در فکرتان باشد بسیار زیاد ما مریضی کم داشتیم مرضای مختلف در افغانستان بسیار زیاد کم بود. بعد از سال 80 در 81 به این طرف ما اینقدر مریضی در افغانستان زیاد شده که ما فکر نکردم دیدم کشورهای پیشرفته ترین کشورهای جهان به این حد مریضی و به این حد
در پیشرفته خود بدون شک نیست کشورهای در جهان سیوم و کشورهای پس مانده میشه مریضی زیاد میشه. برات صاحب میربونی ادامه سیب
ایجام اصلا اهداف ایجا بود اصلا اهداف نایی بود جناب نایمیش محترم که اینا در اونجا که هستن اینا دیم در شما فکر بکنین اکثر همی کشورهای پیشرفته جهان هم در فکر صحت شرمنده جان و قدر نیست در فکر فایده خود هستن. شما فکر کنید مثلا ایالات متحده امریکا را شما پیشتر مثال دادین. اگر ایالات متحده امریکا مثلا فکر بکنن که ما با فکر صحت جهانی ها و با فکر صحت خود ما باشیم خوب ادمن از منافعشان تیر میشن. یعنی شما ببینید از صحت کردن در دنیا منافع پیشرفت کرده گیستن یا از صحت انسان ها تیر میشن از نقص و از فایده خود مثلا تیر نمیشن. شما ببینید امروز در آلمان امروز سر مثلا جنگال است یا مثلا در کشورهای دنیا مثلا سر مثلا بحث است یک طرف قضیه داره. باید قضیه جناب نوین سیدی هست که یگانه چیزی که ما را به دربدری با مشکلات مواجه کرده مثلا محیط زیست ما را خراب کرده و ما را مشکلات فراوان گرفتار کرده استفاده اسلحه در از 40 سال به طرف استفاده اسلحه در افغانستان است. شما ببینید من میگم شاید با ترلین ها از ترلین هم بالا در افغانستان اسلحه گوناگون استعمال شده باشه. یعنی نخواست که در اگر در میلیارد های از این مثلا همین مواد زهرآلود وجود نداشت شاید هم در بعضی از آنها وجود داشته باشه و شاید هم استعمال شده باشه. با هر صورت آره شما امروز روی صفحه شهر میچرخین مرد برادرها از خواهرای خود و خواستن از شهروالی محترم تقاضای معمیز در سال سر افغانستان که لطفاً یا کوشش بکنن بخاطر صفحه شهرشان تلاش بکنن. شما نایمیز محترم تنها ما شما یک شهروالی حکومت هم ملامت کردن بتاریم. امیالی اگر که ما شما در راه هستیم در سفر هستیم یک سال مثلا چیزی یا وسایل چیزی که از جمعی خریم میخوریم اگر قاغذ هم را ما در جیب پردیم و در اونجا رفته در همون زبال دنیا که در روژه شهروالی ها مونده اگر در اونجا بیاندازیم روی صفایی خود فکر بکنیم من یقین کامل دارم که جناب نعیمی سیم محترم باید مشکلات در آینده مواجه نمیشیم. خب از دارد شما ببینیم جناب نعیمی سیم محترم که پیش از سال 81 در افغانستان ما شما چقدر زمستان سر داشتیم نی؟ چقدر برفباری ها در یه سالانه زیاد میشید چقدر ما شما یک مثلا الحمدلله اقتصاد مناظرات ما شما بسیار پیشرفت کرده بود در این سالا تا مردم با یک دانه باران هم با خدا با پروردگار خود زاری میکنن یک دانه باران هم مشکل از آسمان میاد. سالانه چقدر زمستان تابستان گرم ما شما میداشته باشیم آنه دمیرزه باور بکنین جناب نعیمی صاحب در تخار قدر گرم است که این اصلا ما در 40 سال 50 سالی گذشته با همچه گرمی مواجه نشده بودیم. یعنی همش استفاده مثلا پلاستیک استفاده با گفته جهانی گاز گلخانه استفاده با گفته کشورهای پیشرفته مثلا سوختن تایرها بعضی خواستهای نامشروع و خراب شدن محیط زیست است که ما داریم که با مشکلات خیلی زیاد گرفتار شدیم جناب نمی شه وقت شما را
تشکر ابراهیم صاحب سلامت باشین تشکر شما زنده باشین یک شنبه در سرون صاحب کوتاه میتونیم بگیریم برای وقت نشه خبرها میرسه
تلفن قطع شو یو مسئله ده چی اغه مسائل باندې اوریدون کې ډیر خبري وکړي چې د دوی په واس کې ده یعنی ځینې مسائل دي چې مشتر له واسه خارج دي حتی دا چې وای د شاروالي مامورین کم دي خو د افغانستان اقتصاد هم داسې ده پیغ باندې ډیر تمرکز نه کوي په دې تمرکز وکړي چې یو فرد څه وظیفه لري آیا اغه خپل وظیفه ادا کوي مثلا چې نن له کوره وزم شار ته وزم یا مکتب ته زم یا دفتر ته زم نو آیا په لار کوم شی اچوم قرته ما کوم شی یا د کوم خزل چوینم کوم کثافات چوینم دغه په پاکولو کې لاري لري کولو کې برخه اخلم او کنه اخلم په دې برخه کې کاوریدون کنه سر سرګن کې لا په خوشاله شو
بله و همچنان چیزی که برت صاحب هم روش اشاره کردن در مورد فرزن نباریدن باران یا گرم شدن هوا این به دست فرد نیست به دست حکومت نیست ای که جهان به طرف گرم شدن میره یک بحث بسیار بزرگ است که تغییرات اقلیمی را کشورهای بزرگ جهان رویش بحث های داشتن که چرا کره زمین به طرف گرم شدن میره و دلیل و انگیزه اصلی از این چی است در کجا امی دلیل نیفتن
بله دنو دی عادی افغانان و دی موجود تاسو لسطح الوار خبر دارین پا وست کم نده چی کنترولی که البته خبری با پیکو لیکن اوس